دی پټي مسکایا شک یو په دوا کړ. لبلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکرې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جور چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مږتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پار دی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې، موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل، کب زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل، کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشی کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل، که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل، ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د بل اوري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړي ورشي، موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه، دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی، د مرغلرو دانیه د مانایی د شا پلوی چمن کی خوری وری دی. تب لارشه دا مرغلری با طولی نن تر مخام پوری را طولی کری. جورج د مانایی د شا چمن تلار. خورا لوی و. یو سر او بل سر نه کاره دل. گنده و وحلا او د مرغلرو لطونی پیل کرد. ساعتونه و وختل غرمشوه ماس بخین شو. خو جورج لا یو مرغلره هم نو مندلی. سره سای ویسته پزره که ورتیر شول کاش که حقه میگی ده سره وی میگی پشی با نیمه پس رو رسیدل او جورج تی وویل امر خدمت جورج ده مرغلرو ورته وویل هاگوی بیو ساعت که مرغلری را غندی کری او جورج په پیایلو شروع وکړه ده مرغلرو لپیایلو روسته ده امیل دوار سرون سره غوټه کول چی یو گرد میگی را ورسید آوازی ورباندی وکر ما غوټه کوه دا یو مرغلره لپاتی ده. دا میگهی ده اور پا پیخه کی جوبل شویم او پا همدی وجبه رو رو خوزیده. المرلا نولوی دلی چه جورج مرغلین امیل پاچه تور کرد. پاچه مرغلری وشمیرلی او جورج ته وویل. دنن پا امتحان کی کامیاب شوی. سبا بیا راشه. پا دویم ورس پاچه ورته وویل. زما د زرین و ویختو لور پا جهیل کی لمبی دلا. خوری پا اوبو کی ده سروزه رو گوته ورکه کرده. نن به حقه و مومی. جورج جهیل تزان ورسود او ده اوبو پا غاره غاره دیر کتا پورت شو. اوبه رونه خوشه وریوی. تلی نخ کرده. نپوهیده چه گوته به چنگ مومی. زرین کپ بریاد شو. شیبانی و پس زرین کپ بولید چه لعبو سر رو چت کرده. ورتوایی چه خواری؟ ده ده گوته خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چه لک مخکیه یو کپ بولید چه زرین گوته پا خولی کیوه. زبه هغه ومومم او گوته باورنه واخلم. گوته پیدا شوه جورج دویم شرط هم وگرده. پا دریم سهار پاچه جورج ته وویل که غواری چیز ما ده زرین و ویختو لور ستا ده پاچه خزشی نو حقی تبه ده مرگ او جوند او بپیدا کوی او هم ده نن نن بیمومی. جورج روان و خونه پوهیده چه ده مرگ او جوند او ببه چی تا پیسی غواری. لازان سره وویل که هغه کم که کارغان دلی وی گندیم رستی را سره کری وی. دغه وقت پاس پاسمان که کاخ کاخ شو. وروی کتل کم که کارغان را رسی دلی و. دوی جورج ته ده مرگ او جوند ده او بو در اولو داد ور کرد. او ساعت پس دواره ده او بو لیو بودل سره رستانه شول. پا ده وکی ده مرگ او پا بلکی ده جوند او بوی. جورج او به راواخسته او پا منده را روان شو. چی تر مخام لمخه بلوری مانه تزان ورسوی. پلارای ده دو ونو ترمنس ده جولاگه کی جال ولید. چی او غماشه پی که ایسار ده او جولاگه که وینس بیخی. جورج ده مرگ ده او بو چو ساس که جولاگه کی تا وروشندلی. جولاگه که دو چی پانه گوندی لانده را خطا شو. سای و خطا. بیای ده جون ده او بو ساس که پا منه غماشه و پاشلی. په هغه کې سا وغړېده و خوځېده. له جاله یې ځان راویست والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسید او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوي. او بیا جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشه یې د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته وویل راپاڅه د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. ده همه غماشه و چه جورج ده جوند او با ارباندی پاشلی بی. جورج رو رو گامون اخیستل او ترمیز را تاویده. غماشی ورته وویل ده نده، ده نده، ده هم نده. او ده ده، هم ده ده، ما تیریگه. جورج پاچه تا وویل چه ده زرین و ویختو لور دی هم ده ده. جورج نو تیر وته، پاچه ده شرطونو ده پورا کولو مبارکی برکره. او د زرین ویختون جلی پړونی لسره لری کړ. پلوی تالار کې د مازدیګر د زیړی لمر غوندې رڼا یې خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرین ویختون جلی له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرین ویختون جلی راویسته لسخت جزا تیریگم، یواز یمر کوم چې سردی پتبر لتنه بیلش. د جورج لوجلو وروسته د زرین ویختو ناوی پاچا ته زارې وکړي چې د جورج مړی دی دیته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرین ویختو ناوی د جورج سر د هغه لتنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کیدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کیدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې ووسی. نو مولي د خپل نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار زبیولا مومن له نو مولي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما ریډیو باورېدلو دغه شاعرانو شاعری مېری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدل او دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې وه. ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعرۍ میدان د خپل هم راغلو، ما هم دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنې هم چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو او دا غینه پس زما کوشش وکړ چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلره هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې دریم کتاب روان کړی سپرلس پر د خیالونه، نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر.
تاسو ویلې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوي دي، د بازار کې تو تر کله شوي مینوال خوښ کړی دي. د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغه کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راوخ یغینا کتاب جوړ کیو بازار ته وړاندې کی. نو ستاپ دی انتخابونو کې ځنګړتیا څه ده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنې کتاب خو چې نه ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بنیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخا کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش میکړه چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دې تم نه دي کتلی چې را دا زلمه دی یا 800 دی بچ دی، هر چا خغه زلمه ته پلاس راغلی بس هغه هم پکې راټول کړی دی راغون کړی دی.
تاسو ولې دي کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده؟ آیا تاسو د کله د کتاب چاپ کو بازار تمړند کو؟ آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هر کلی پاړه د کتاب پاړه داسې مشورې درغلي یا داسې ریسپانس درغلي سې فیدبیک راغی چې دا کتاب ډیر خو او د لړۍ به جاری وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړه خخ کلمونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپې؟ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته ویاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړي؟
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې دغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې صدقه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم. مخکې به هم دغه د انتخابونو سلسله جاری وه، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېد یا مونږ څه وکړل نو بیا به انشاء.
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځوانې پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثره، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونو تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونو کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه، خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق، نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک ښه شعر لیکي، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخابو کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات خوښیږي غزل؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته وي، او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښومه، نو بس دغه وجه ده.
نو که په دې اخره کې راته د خپل سي یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ، نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره، بس ځواني د کنه یاره، دا خانی د کنه یاره، دا چې ورکه مسافر یم غریبي د کنه یاره، او ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنه یاره، ستا د حسن ذکر واه واه، ستا د حسن ذکر واه واه، شاعری د کنه یاره، او راضی هر څنګه وختونه، راضی هر څنګه وختونه، زندگی د کنه یاره، بے لتانه زندگی می تاوانی د کنه یاره، او دیدار نه کیږي دا زکه، دیدار نه کیږي دا زکه، جدائی د کنه یاره.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزي کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته یې سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري، په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي، خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شې دي شي. د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړی ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي، د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولی وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستی وي. که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه څاڅي، نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوی معلوماتی راټول کړی وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نګدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوې چې داسې نه وي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشې کړي، بیړۍ کول، کتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي، او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د ور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو را د سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے، زما دزړ د بن بلبلا نغمه ګر یارا، زما دزړ د بن بلبلا نغمه ګر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے. دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، پجن میانا لے بنی جانانا، دخیال دشتون میں گل گل کا ستم کر یارا، دستر کو تو را دس رسا یارا، پخندا سے یا پخندا سے، سما دزڑ د بن بلبلا نغمہ گر یارا، سما دزڑ د بن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رات زڑ سر یارا، یا پخنداو سے جن پا مخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے ددواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑے دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتو دا تلسار یارا پخنداو سے
شیبہ پہ شیبہ دورزی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا دا سہار لوو دا ماشام تروو لازادی راڈیو واوری
مما مما که هستید واره پرتیس به